اعلامیه او د لوی جرګې په خیمه کې د هغوی توضیح کول د جرګې باعث شول چې جریانات بل خواته مخه کړي. د سرمقالې لیکونکی وایي چون د افغانستان خلک سولې ته تیږي دي نو جرګې پریکړه وکړه چې پاتې طالب بندیان دې خوشې شي او بین افغاني خبرې دې ژر پیل شي.
دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
پنځه افغان سرتیري د روزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییزو بریدونو کې وژل سوي دي. د روزګان د والي ویاند زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تېره شپه سوي او د دواړو لورو ترمنځ جګړه یو ساعت دوام کړی چې په ترڅ کې یې پنځه نور سرتیري ټپیان سوي هم دي. ښاغلی بادي وایي چې په یکلنګي او صوفیانو سیمو کې د یادو بریدونو پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو وایي د شمېر په اړه یې کره معلومات نه لري. اخوا د کونړ څخه هم راپورونه وایي چې دوه پولیس په درې ولسوالیو مروري، غازی آباد او دانګام کې د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د بریدونو تېره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو شوي دي. د کونړ د امنیت قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په متقبلو نشته کې وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواړو پیش په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د صنایعو سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړۍ اوو میاشتو پرتله سږ کال 9% د هیواد صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتو برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته ویلي سره له دې چې کورونا وایرس روان کال په لومړۍ دوو میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه راکمه کړې وه، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوښتي زیان بیرته جبران سو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا له خوا وړاندې سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو اوسنۍ بندیز په اکتوبر کې پای ته رسیږي. د بیلاروس د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د الکساندر لوکاشینکا اصلي سیالي سویتلانا تسیخانوفسکایا له خپلو پلویانو غوښتي چې له خپلو رایو دفاع وکړي. نوموړي پرون له لیتوانیا څخه په یو ویډیویي پیغام کې د اونۍ د پای په رخصتیو کې د اعتراضونو پر دوام ټینګار وکړ او هغه هیوادونه چې د کورونا وبا زیات ځپلی د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل. په دې هیوادونو کې امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسا او اسپانیا شامل دي.
د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکه مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خي امټام پټامین تولید او استعمال ډیر سوی دی، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
بدخشان ولایت ته د نږدې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات رسنیو ته وویل 1990 کیلوګرامه امونیم کلورایډ هغه مهال په تخار ولایت کې ونیول شول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او له کندز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کول. دا مواد د هیروینو د تولید په هدف بدخشان ته قاچاق کیدل چې په تورې دوه کسان هم نیول شوی دي. په وو ولایتونو کې د نشه یي موادو ولس خرڅون کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په نیمروز، کابل، فاریاب، پروان، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې د نشه یي موادو ولس خرڅون کې د دې موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. له نیول شویو کسانو څخه نږدې 10 کیلوګرامه هیروین، چارس، خیخا او نشه گلی نیول شوی دی. پا نیمروز او تخار ولایتونو که لزگونه متادین را طول او ده درملنی مرکزونو ده یولل شول. دامی روختی وزارت ده نشه مواد و ده غختن کماور ریاست وای چی ده ده ریاست روختی کارکون که ده پولیسو پمرست ده نیمروز ولایت لمرکز زرند چه خسل متادین او ده تخار ولایت لمرکز سالخانو چه نه ویش متادین را طول او ده درملنی مرکزونو ده مری فکرل. په دې دوه ولایتونو کې د متادینو د راټولولو پر مهال د نشه یي موادو خرڅون کې هم نیول شوی دی. او د ونی روسته پی خداده چې امنیتی ادارو نږدې 12 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیولې او عدلی او قضایي مرکز ته معرفي کړی دي. له نشي موادو سره د مبارزي عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل د 12 کسان د 12 پیخو په تړاو له نشي موادو سره یو ځای نیول شوی او دوسیه څیړل کیږي. د یادونې وړ ده چې له نشي موادو سره د مبارزي عدلی او قضایي مرکز محکمو په تیره یوه اونۍ کې د نشي موادو اته قاچاق کوونکي په 5 کالو بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د خی یا میټام پټامین تولید او استعمال ډیر سوی دی.
استفاده مواد مخدر مصنوعی یکی از و شیشه یا امپیتامین است در مجموع در افغانستان رو به افزایش است.
په یوه راپور کې به واوري چې په پکتیا ولایت کې د معتادو ماشومانو شمیر ډیر سوی دی.
په پکتیا کې متدین زیات دي، نو ختمان مشمان هم دي تمسید دي او دوی هم دي دروګدولو چانس لري.
په هلمند ولایت کې د متدینو د درملنې یو روختون درپیژن.
دا درملنې وروسته تر یو کال پورې موږ د تعقیبي پروګرام مخو او موږ صحوی تمنه دي چې دیو التزی صحاکم تعقیبي د تبروکن کې تعقیبيږي.
یو متد وایي چې د نشول عمل می اولادونه له خوونځي څخه پات اسول.
په ډېری کې بخې ملام شي اعتبار څوک نه کوي. خپل غرور مانا بیزار شو. ما ته وایي ته ورک شي بچیان دې ورک شي. هر چېرته ځي بچیان به ځان سره بوځي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه هم لرو.
څومره ژر بیرته راغلی؟
بس انور جانه پوښتنه مه کوه، کور مو خراب شو.
ولې خدای دې خیر کړي، څه پېښه شوه؟ اوهو دا کالي دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه، کستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خی یا میټام پټامین په نوم د نشه یي موادو د تولید او استعمال د ډیروالي خبر ورکوي. په 2000 کال کې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنۍ راپور ښیي چې په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د ښیښې تولید او نړیوالو مارکیټونو ته یې قاچاق ډیر سوی دی. د افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې هم دا مني چې په هیواد کې د ښیښې تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي او دولت یې د تولید او قاچاقو د مخنیوي شرایط سخت کړي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان کلنۍ راپور چې په 2000 میلادي کال کې په روغتونونو، بندیخانو او د نړۍ په کچه د نیول شویو نشه یي موادو د راپورونو پر اساس چمتو کړی راغلی چې په افغانستان کې د ښیښې په نوم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ښیښې د تولید له پیل څخه معلومیږي چې د هر کال په تیریدلو سره یې تولید ډیر شوی او په دې هیواد کې ډیره تولید شوی ښیښه د بالکان له لارې اروپایي بازارونو ته قاچاق کیږي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دې مرکز ته له لیږل شویو دوسیو څخه معلومیږي چې په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د ښیښې قاچاق ډیر شوی دی.
د روان 1499 کال له پیل څخه نیولې بیا د دې کال د 14 میاشتې تر وروستیو پورې په مجموعي ډول له 14 ولایتونو څخه عدلي او قضایي مرکز ته 88 قضیې رسېدلې چې د ټولو نیول شویو نشه یي موادو څخه د پاسه 223 کیلو ګرامه یې ښیښه ده چې د تیرو کلونو په پرتله یې اندازه ډېره سوې ده.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 9 کیلو ګرامه، په 2018 کال کې 120 کیلو ګرامه او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 655 کیلو ګرامه ښیښه نیول شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د نشه یي موادو د کنټرول د نړیوال بورډ له قوله راغلي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د سیودوفیدرین په نوم د کیمیاوي موادو قاچاق د ښیښې تولید ته زمینه برابره کړې ده. د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي ښیښه درېیمه کټګوري نشه یي مواد دي چې په افغانستان کې ډېر کاریږي او قاچاق کوونکي د لا خپرېدلو هڅې کوي.
استفاده مواد مخدر مصنوعي
د کیمیاوي نشئی موادو کارول چې یو یې هم خیخه یا میټام پیټامین دی په افغانستان کې مخ پر ډیرېدلو دي. دا مهال له تریاکو او هیروینو وروسته خیخه درېیمه کټګوري نشئی مواد دی چې کارول کیږي. د ډیروالي دلیل یې دا نه دی چې ګواکې نوي کسان ورباندې اخته کیږي، بلکې د نشئی موادو د قاچاقونکو ستراتیژي دا ده چې د زړو نشئی موادو پر ځای نوي نشئی مواد رواج کړي تر څو معتادین ډیر خوند ترې واخلي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په روغتونونو کې له بسترې شوي معتادینو څخه ترلاسه شوي سروې ښیي چې دوی اوس د نباتي نشئی موادو پر ځای کیمیاوي نشئی مواد کاروي. د کیمیاوي نشئی موادو له ډلې څخه نشئی ګولۍ دي چې له بهر څخه افغانستان ته قاچاق کیږي، خو د ښیښې په نوم نشئی مواد بیا په افغانستان کې دننه تولیدیږي.
مرسلین ارسلا و چې په افغانستان کې د ښیښې د ډیروالي په اړه راپور راوراوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اورئ. په پکتیا ولایت کې د معتادینو د شل بسترېز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر سوی چې له امله یو شمیر ماشومان هم په نشو باندې اخته سوي دي. دوی زیاتوي چې د معتادو ماشومانو د درملنې مرکز نه لري، ځکه یې نو د درملنې لپاره کابل ته لیږي. په دې اړه به له پکتیا ولایت څخه زموږ د همکار احسان آرین راپور واورو.
په پکتیا کې په نشه د اخته ماشومانو شمیر ورستربلې ډیریږي چې د وضعیت پکتیاوال د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. موږ د معتادو ماشومانو د موندنې په لټه کې شو. په دوو ورځو کې مو 12 داسې معتاد ماشومان وموندل چې عمرونه یې د 12 او 13 کلونو ترمنځ وو، خو دوی له رسنیو سره خبرې نه کولې. د الیاس په مستعار نوم یو معتاد ماشوم چې خپل اصلي نوم نه اخلي وایي په لس کلنۍ کې د نږدې خپلوانو لخوا لومړی په سیګریټو، نسوارو او بیا وروسته په نورو نشو اخته شو.
اول ورپسې چارس کول کیږم د په پاکستان کې ای تر زمانه سه ای خښته کور بوم چې کو باسه هم دغه سه بو دغه غندې غتر زمانه بوم هغه غړ سره کړو سیګریټ دغه سه دی وایي وکاش کړڅه هر څه پرېږدي شوي.
د الیاس ژوند له نشه وروسته ډیر تریخ شوی او د خپلو همزولو په منځ کې د یوازیتوب، سپکاوي او کمزورتیا احساس کوي. دی د زده کړو او ښې روغتیا ارمنجن دی او خپلو هغو همزولو ته ځورېږي چې هغوی ښوونځي ته ځي او دی نشه کوي.
یعنی څنګه خوړینې د غر شی مخکې څنګه خودمایي مزغب هم ختم وي، امیر صاحب څنګه پاکستان پیږوي، پلور صاحب پاکستان پیږوي، څنګه ورانه بو څنګه دوا خپل کېږي څنګه پاکستان سره پیږي واخ په نرسه تیراوي.
دا یوازې الیاس نه دی چې د نشې په لومه کې بند دی، بلکې په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې ماشومان شته چې د سیګریټو او نسوارو تر څنګ نورې نشې هم کوي، خو د کورنیو مشران ترې خبر نه دي او یا یې هم په مخنیوي او درملنه کې پاتې راغلي. په پکتیا کې د معتادینو د درملنې د شل بسترېز روغتون مشر ډاکټر عارف وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډیر شوي چې دغه کار پر ماشومانو هم ناوړه اغېز کړی او د دوی درملنه هم ټکنۍ کړې ده.
په پکتیا کې معتادین زیات دي، دوی هم هماغه زده کوي او هماغه نشه کوي. دوی وایي چې مور پلار مې چې دا کار کوي خو دا به ښه کار وي، نو ختمن ماشومان هم دې ته مساعد دي او دوی هم د روغې کېدلو چانس لري.
په پکتیا کې د معتادینو د درملنې شل بسترېز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په نشه د اخته ماشومانو د نه درملنې ستونزې د حل لپاره څو ځله د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیزونه کړي، خو د دوی په خبره تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در شاه‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې یو روختون در پیژنو. په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روختون چارواکي وایي چې دوی تر یو کال پورې له هغو معتادینو سره اړیکې ساتي او د ستونزو په حل کې ورسره مرسته کوي چې روغ شوي دي. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري، معتادینو ته یې خدمات څه دي او د معتادینو د درملنې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر اجمل فضلي سره مرکه کړې او په پیل کې مې په دې روغتون کې د درملنې د میتودونو په اړه پوښتلی دی.
په هلمند ولایت کې لومړنی ځل دولت له خوا نه 5 بستریز روغتون جوړ کړل شو او یو بل 3 بستریز روغتون چې 15 کاله د تېرېدو څخه وروسته مواد مخدر وزارت له طرفه هم د دې روغتون سره یوځای شو چې په مجموع کې د 70 بستره کېدل چې بیا په 1400 کې 10 بستر نور سجدا په شو چې مجموعا 100 بستره شو. موږ دلته صرف او صرف نارینه ناروغان چې دي تداوي کوو، خو متاسفانه چې موږ داخلي بستر د زنانو لپاره نه لرو.
کومې ځانګړنې دا روغتون لري چې نور روغتونونه یې نه لري؟
په دې کې واضح ځانګړتیا همدا ده چې موږ دلته صرف او صرف معتاد مریضان چې دي هغه داخلوو او درملنه کوو، او نور روغتونونه چې دي هغه ای پی ایچ ایس او بی پی ایچ ایس خدمات دي. په هغه کې هر نوع مریض چې وي هغه ورته وړي او روغتونونو کې تداوي کېږي. زمونږ د روغتون د ناروغ د تداوي داخلي بستر ورځې چې دي 45 ورځې دي چې موږ دلته پاتې 45 ورځې څخه اوسخته خپل قوته لېږو.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟ که دغه خپل میتودونه دا د درملنې طریقه اوریدونکو سره شریکه کړي.
د درملنې میتودونه په درې ډوله دي چې یو پری ټریټمنټ دی، یعنی هغه دوره چې مخکې د بستر نه د مریض سره کمکار کیږي هغې ته پری ټریټمنټ وایي، یعنی مریض داخل د بستر نه وي او بستر ته آماده کیږي. نو په هغې کې زمونږ کارمندان ساحې ته ځي، په ساحه کې هلته آګاهي عامه کوي، تشویقوي تر څو آماده شي بستر ته، او سکریننګ یا غلبلګیري ورته وایي چې په دې کې د روغ کسان د منځ څخه ناروغ مریضان را وباسي او روغتون ته انتقالوي. او دویمه مرحله چې دا د هغه ټریټمنټ دی چې هغه په داخل د روغتون کې د هغې تداوي کېږي، چې هغه 45 ورځې داخل د روغتون ټریټمنټ کې. بیا دوه مرحلې دي چې یو په ډیټاکسفیکیشن دی او په پښتو کې ورته زهر لړلې مرحله وایي، چې په دغه مرحله کې هغه زهر چې دی اوس کولی دي هغه د دوی په وجود کې موجود دي، او په دغه مرحله کې د دوی د وجود څخه دغه زهر چې دی لرې کېږي. بیا دغه مواد چې دي په سره فرق کوي، بعضې مواد چې هغه د ډیټاکسفیکیشن یا د زهر لړلې مرحله چې ده هغه 15 ورځې ده، او د بعضې مواد چې ده هغه ان تر 2 ورځې پورې ده. چې کله 15 یا 2 ورځې تیرې شي بیرته د دریحاب مرحله ته وایي یا بیا رغونې مرحله ته وایي، هغې ته اوراوړي چې په دغه مرحله کې بیا د مریض سره داخل د روغتون کې صحیح مشورې کېږي، انفرادي مشورې کېږي، ګروپي مشورې کېږي، دینی معلومات ورکول کېږي، او همدارنګه سهار او ماښام هغې ته سپورت ورکول کېږي، او ورسره روانشناسان او ډاکټران صاحبان دې ته په مختلفو میتودونو باندې دغه درملنه کوي.
یو معتاد څنګه کولای شي چې ستاسو روغتون کې ځان بستري کې که یې دغه د پروسې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
موږ هلته عمومي پی ډي عمومي راجستر لرو چې هلته راځي خپل نوم راجستروي په روغتون کې، چې نوم لیکنه وشوه بیا هغه ګوري که چېرته په داخل د بستر کې ځای وي، خو 10 ورځې 15 ورځې بعد هغه په ذهن باندې کار کېږي، هغه ته دا مشورې ورکول کېږي چې دا باید ورځ تر بلې خپل مواد رقم کړي، مستقیما یې نشي داخلولی. نو دغه مرحلې چې کله تېرې کړي نو بیا مریض موږ کولی شو چې داخلي بستر ته انتقال کړي.
په لنډ ډول ډاکټر صاحب دغه د بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته معلومات راکړي.
خدمات د دې ټول دولت د خوانه دي، دوا ورکول کېږي، بستر ورته آماده کېږي، ورزش ورکول کېږي، دینی درس ورکول کېږي، انفرادي او ګروپي مشورې ورکول کېږي، روانشناسان د دې په ذهن باندې کار کوي تر څو د دې ذهن کې کوم تغیرات چې مخکې موجود وو هغه له منځه یوسي. همدارنګه د ژوند مهارتونه دوی ته ورزده کول کېږي چې باید په آینده ژوند کې دوی باید کوم مهارتونه کار واخلي او خپل ژوند څنګه مخته یوسي.
له درملنې وروسته مو خدمات څه دي کله چې یو څوک جوړ شي کلن راته وایست؟
زمون کارمندان د ټلیفون د لارې یا چې زه ډېر لرې وي هغه ټلیفون باندې تعقیبوي او یا ساحې ته ورځي یا کور ته ورځي مریض تعقیبوي چې آیا دا جوړ دی که بېرته په ریلپس یا دوباره متاده شوی دی. بعضې مریضان دي چې هغه مونږ راغواړو د ټلیفون د لارې مرکز ته، دلته سره خبرې کوو، معلومات یې الو چې ستاسو جون څنګه تېرېږي، طبیعت متاده یې، همداسې روغ پاتې شوی دا درملنه وروسته تر یو کال پورې مونږ دغه تعقیبي پروګرام مخته وړو. او زمونږ صحابي ټیمونه دي چې دی هلته ځي، حاکم تعقیبوي، دلته په روغتون کې تعقیبېږي او په ټلیفون د لارې هم تعقیبېږي.
هلمند کې خو یوازنی ولایت د افغانستان په کچه چې ډېر مخدره مواد هلته کرل کېږي، ممکن معتادین هم ډېر وي. د معتادینو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ یاست؟
دلته یو مشکل دا دی چې زموږ ساحه د یو د ښار نه ډېر لرې پرته ده. د برق غټه ستونزه لرو چې په روغتون کې نو برق نشته دی. دویمه ستونزه مو د خوږو اوبه ده چې دا ساحه چې ده اوبې خوږې نه دي، تروې دي، د څښلو لپاره ماده نه دي. دغه دوه غټې ستونزې دي چې دې سره موږ مخامخ یو.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوی چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. د لغمان ولایت 25 کلن سید عالم په ایران کې معتاد او له 1100 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د اولادونو نفقه او روزنه نشي کولای او د نشو له عمله اولادونه ښوونځي ته نشي تلای. دا چې سید عالم ولی په نشو باندې اخته سو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما نشه کړې او اته کاله مې تاریخ اسکلې دی، اته کاله پوډر او اصلي عملی ایران کې شوم. بس یو وطندار ما ته اجازه تاریخ و دوه نفر کار پکې بیا، خو ما بدبختی شیطان کار و بس لاړه مې تاریخ مې وسکله او رښتیا مې کار مې کول نه مې نه مې گاری جګول مې پوهېدم، نه مې د ملت جوړول پوهېدم، مې ځان نه پوهېدم. آخري وخت ورسولم بس پلوان نه ورونه ټول ما نه نفرت کول. شپږ میاشتې ایران پاتې شوم، هغې نه راغلم، بیا اردو ته لاړم. و کاله مې اردو وظیفه اجرا کړه، اردو نه راغلم رسخت، کورنۍ پرې نه خوده، ماته ویلې بس نور اردو ته مرځه. لاړم، بس خپلوانه مرګري راتله کور ته، بس هغه به نشه کول. دوه هفته خو ما ځان ټینګ نور، بس ښځه مړه شو روزانه، بس بیا عملته واختم، بیا کورنۍ رانه مې هېر شو، بېخي بچیانم او ښځم جګرخونۍ نه مړه شو. کار مې کول خو داسې نه، بېکار مې وخت نه تېرول. کله خمارو مې بیا نه کار ته نه شوم تللی، بیا مې کور کالی مې خرڅول. کله غلام مې کړی دروغ نه وایو، پوډری غلام کوي، پوډری کې بیخي ملام شي، اعتبار څوک نه کوي. خپل ورور مانه بیزار شو، ما ته وایي ته ورک شي، بچیان دې ورک شي، هر چېرته ځي بچیان به ځان سره بوځم. پوډری شوم، جمعه نه هم پاتې شوم، چا خپلوانان کورونه نه پاتې شوم، دماغ نه هم ختم کړم. کورنۍ به نه ده یو خبرې کول، ما به شل خبرې کوم. کله روغ ما زوی مې درې سن په مکتب مې وویل، کله زه ماشینو نه حل شوم، زوی مې مکتب نه هم پاتې شو، او زندگی تباه و برباد کیږي. کله معتاد شوم، داسې شوم هغه لکه 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 ماشوم، دا غاښونه ټول معتادې مات کړې. دا ګیره ما نه دی، ما نه مشر ورور دی، هغه یو تار سپینه نشته، ما ګیره سپینه شو، سر مې سپین شو، دې دردونه دې غمونه. معتاد نه دی، نه تو خیرات ورکوي، نه څوک کومک کوي. ډېره بد خاطره ده، پټۍ مې خرڅ کړې دی او کور مې مثلا خرڅ کړې دی، لس کوټې زید ښه ما ورور اخیستې دی، بل چا ته ما خرڅول 5 لک روپۍ را کول. ما خپل ورور 2 لک روپۍ او 10 زره روپۍ را کړې، هغه روپۍ مې ټول پوډر کړ. 1,00,000 روپۍ مې کلشنکوب اخیستې او 0,000 روپۍ را نه لاړ. 1 لک شی به تاقی وایي 10 زره اخلم، ته خمار شې ته ورته وایي صحیح دی، ما دواړه سترګو د 10 زره شو، تو اخله ما ته خالي پوډر راکړه.
عدالت او له فساد سره مبارزه.
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ ل 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0995 30 40 0 92 225. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپوري ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا شه چې کبیر لخپل څو کلیوالو سره لیری و ولایت د تاریاکو نیخ وهلو ته ځي، خو څو ورځې ورسته یې مړی په وینو سور کور ته راوړل کیږي. دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا وژل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
کبیر، ته دروازه ور وټکوا، زه به دا موټر سکل لږ بغل ته ودروم.
سمه ده،
داسې په اسانه نه خبرېږي، په زور یې ور وټکوا ظالما.
دا دی، دا ځلې وګوره.
څوک یې؟ دا دی، ده راغلم.
السلام علیکم کبیر، ستړی مشي؟
خیر ویسی، تام ستړی مشی.
غفارا، تام ستړی مشی.
خیر ویسی انورا، تم ستړی مشی.
خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
خبره دا ده چې بس یو جوړه کالی ری واخله او راځه چې زوز له خیر سره.
زوره وره، دا خو راته وای چې چیرته زو؟
په کار پسې زو.
څه ډول کار دی؟
د تریاکو نیک وخو.
یاره، که رښتیا درته ووایم نو دا کار نه کوم.
لکه چې پیسه دار شوی چې دا کار نه کوې، که څنګه؟
نه پیسه دار چیرې یم بابا، د یوه کلي خلک یو. تاسو خو می پیژنئ چې تر تاسې ډیر غریب یم، خو دا خطر نشم منلی.
ساده، څه خطر لري؟
زموږ په ولایت کې خو کوکنار نشته. تاسې خامخا نامنو ولایتو ته ځئ، هلته شپه ورځ جنګونه وي، په لوی لا ځان مړ کما. خدای به همدلته روزي راکړي، شاوخوا به په کار پسې وګرځم.
د دې ځای له کار نه څه نه جوړېږي، د نهج وهلو پیسې ښې ډېرې دي. شل ورځې کار وکړه او څو میاشتې بېغمه ورته کښېنه او خوره یې.
یاره، چې هر څومره ډېرې وي په مرګ نه ارزي. څه لیونی خو نه یم چې په لوی لاس ځان ووژنم.
راځه ډارنه نه مړ کېږې، چې موږ نه مرو تا میز بلا نه وهي.
تاسې لیونیان شوي یي، زه نه یم لیونی.
ښه چې نه ځې، نو موږ به لاړ شو. درنه لاړو؟
موږ لاړو، خدای په امان.
په مخه مو ښه. غفارا، دلته څه کوې؟ تاو کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللی وای، دا څومره ژر بیرته راغلی؟
بس انور جانه، پوښتنه مه کوه، کور مو خراب شو.
ولې؟ خدای دې خیر کی، څه پیښه شوه؟ اوهو، دا کالی دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه، که ستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
زه پوه نه شوم، سمه خبره وکړه.
کالی مې د کبیر په وینو سره دي.
څه شی؟ د کبیر په وینو؟ ولې؟ په کبیر څه وشوه؟
کله چې د تریاکو نیش ته لاړو، نو درې ورځې مو ښه کار وکړ، ښه خوشحاله وو. خو څلورمه ورځ د حکومت قوه راغله، یوه خوا ته حکومت او بلې خوا ته یې دښمنان وو. موږ یې په منځ کې بند پاتې شولو.
ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
بس د سرو مرمیو باران جوړ شو، ټولو منډه کړه، زه او کبیر یوازې پاتې شولو.
ښه ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
ما پروتو کو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروتو کا. ما لا دا خبره نه وه پوره کړې چې کبیر په دا سر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو.
اوف، نو د کبیر مړی څه شو؟
تر ماښامه جنګ روان و. ماښام مې کبیر په تیاره کې را پشا کړ او په ډېر تکلیف مې ځان سرک ته ورسه. اوس ګورم چې موټر نه پیدا کېږي.
موټر ولې نه پیدا کېده؟
خلکو وویل چې د حکومت مخالفینو په لارو سرکونو کې ماینونه ښخ کړي دي. یو ساعت مې لاره ووهله، ایله چې مې موټر پیدا کړ. نن سهار مې کبیر راوړ.
نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده؟
جنازه یې په کور کې ده، زه دیرې ته ځم چې قبر یې وکینو.
اوف، خدای دې وبخي،
د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه. ښه ته درځه، زه یو ځل کور ته ځم، وروسته ځم ادیرې ته درځم.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.